Radio.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلوو په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره. السلام علیکم او سهار مو په خیر. په خبری راپورونو کې اوري چې جمهوری ریاست وی ولستمل لري چې وسلول طالبان باید د سولې له خبرو سره جوخت په افغانستان کې له جګړو لاس واخلي. دا مو د خبری مجلې د سر موضوع ده. نن شنبه ده، د چنګاښ سرطان 29 د جولای 20 پیل خبرونه کیږي. افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي چې په میدان وردګ ولایت کې به یې تړلي کلینیکونه ټول نن پرانیستل سي. جمهوري ریاست یو بار بیا ټینګار وکړ چې انتخاباتو ته لومړیتوب ورکوي. بریتانیا د ایران لخوا د خپل یوې کښتۍ ضبط کېدل د نه منلو وړ اقدام بللی او غندلی دی. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وایي چې په میدان وردګ ولایت کې به نن شنبه د دوی ټول تړلي کلینیکونه بیرته پرانیستل سي. د دې مرستندوی ادارې د پروګرامونو مسؤول خالد فهیم ازادي رادیو ته ویل هغه کلینیکونه چې 24 ساعته فعالیت لري پرون لا پرانیستل سي وو.
نو کاریوال مسؤولین برته کلینیکونو ته راوغوښتل شول او قسما فعالیتونه شروع شول. مکمل فعالیت به د شنبه د ورځې نه شروع کیږي.
سویډن کمیټه په میدان وردګ ولایت کې ټول تل و او یا کلینیکونه لري چې له جملې 24 کلینیکونه په دې وروستیو کې تړل سوي وو. خالد فهیم ویل چې کلینیکونه د قومي مشرانو په منځګړیتوب او مرسته پرانیستل سوي دي. وسله والو طالبانو د جولای د 9 په شپه په میدان وردګ ولایت کې پر یوه کلینیک د کومنډو ځواکونو د پوځي عملیاتو په عکس العمل کې د سویډن کمیټې ته وویل چې خپل 24 کلینیکونه وتړي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې په میدان وردګ کې د کومانډو ځواکونو د عملیاتو او هلته د ملکیانو د وژل کېدو په اړه څېړنې کوي. د افغانستان جمهوري ریاست یو بیا ټینګار وکړ چې انتخاباتو ته لومړیتوب ورکوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون په ټویټر کې لیکلي، ټاکنې به په مشخص ډول ترسره سي. د افغانستان حکومت لپاره ټاکنې یو لومړیتوب دی او موږ ټول ټاکنو ته ځو. ټاکل سوی چې د جمهوري ریاست ټاکنې د تلیا میزان پر شپږمه وسی. د افغانستان د ټاکنو د ملاتړ د نړیوالې ډلې استازو د ملي یووالي حکومت له دواړو مشرانو سره کتلی دي. په دې نړیوال ګروپ کې ملګري ملتونه، د ناټو تړون، اروپایي اتحادیه، بریتانیا، جاپان او د امریکا متحد ایالتونه شامل دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ډاډ ورکړی چې باوري او شفافې ټاکنې به ترسره سي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د بنګلادیش د کرکټ الف لوبډلې ته په 100 وکټو ماتې ورکړه. د بنګلادیش او افغانستان د کرکټ لوبډلې پرون د بنګلادیش په چتوګرام ښار کې د ظهور احمد چودري په لوبغالي کې سره مخامخ شول. دواړه لوري د یوې ورځې سیالیو په لړۍ کې سره مخامخ سوي دي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډله به د بنګلادیش د کرکټ له الف لوبډلې سره څلور داسې نورې مسابقې هم وکړي. په پرونی مسابقه کې رحمان الله ګربز ښه توپ وهنه وکړه او غره لوبغاړی وټاکل سو. بریتانیا د ایران لخوا د خپلې یوې کښتۍ ضبط کېدل د نه منلو وړ اقدام بللی او غندلی دی. ظاهرا د بریتانیا یوه بله کښتۍ هم د ایران لخوا د لنډې شیبې لپاره نیول سوې وه. د نړۍ په سطحه د کښتیو په تر ټولو ستراتیژیکه لار کې د دغو خطرناکو پیښو له کبله یو بل کړکیچ هم اوج ته رسېدلی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هند پرون وویل دی په هرمز تنګي کې د ایران وروستي اقدام له کبله سخت اندېښمن سوی دی. د ایران سپای پازران انقلاب ځواک پرون وویل چې د بریتانیا د تیلو یوه لیږدونکې کښتۍ په هرمز تنګي کې نیولې ده. ایرانی لوری ادعا کړې چې د بریتانیا بیړۍ پر نړیوالو سمندري قوانینو د تیری له کبله نیول سوی ده. د سپای پازران انقلاب ځواک د عمومي اړیکو له دفتره په خپاره کړي بیان کې ویل سوي چې پرون ماپښین د بریتانیا د تیلو د ټانکرونو یوه بیړۍ چې ستینا امپیرو نومېده د هرمزګان ولایت د سمندري څارنې د ادارې د غوښتنې پر اساس د دې لپاره چې پر نړیوالو سمندري قوانینو یې تیری کړی و نیول سوی ده. د امریکا سی این این ټلویزیون ویلي چې د بریتانیا چارواکي د نورو معلوماتو پر غونډولو لګیا دي. ایران وایي چې په دې کښتۍ کې 12 عمله سپاره وه. په سلګونو قزاقان پرون د قزاقستان په دویم لوی ښار الماتی کې د خپل هیواد اولمپیک د اتل دینستین د تلین په مناسبت راغونډ سوي وو. دینستین تیر کل د دوو غلو چې د هغه د موټر د پرزو د غلا کولو هڅه کوله په حمله کې ووژل سو. د 25 کلن دینستین په یاد جوړ سوي څلې ته ګلان کښېښول سول او د هغه لپاره ځانګړې جوړې سوي سندرې وبلل سوې. هغه د قزاقستان لومړی سکیټر و چې په 2014 میلادي کال کې د سوچی په ژمني المپیک کې د برونزو میډال خپل کړ. د په روسیه او امریکا کې تمرین کړی و. د کاسوو صدر اعظم راموش هرادینای پرون له دندې استعفا وکړه. راموش هرادینای تر هغه وروسته چې په هاکې یوې محکمې هغه د کاسوو د جګړې پر مهال په جدي بشري ضد جرمونو کې په لاس درلودلو تورن اعلان کړ له دندې لرې سو. په کاسوو کې له 1998 تر 1999 جګړه وه. راموش هرادینای پرون په پرشتینا کې له حکومتي چارواکو سره تر غونډې وروسته وویل چې استعفا یې له هغه بلنلیک سره تړلې ده چې له هاګه وررسېدلی دی. د کاسوو د کارپوهانو مجلس او د ځانګړي څارنوال دفتر په 2019 میلادي کال کې د هغه هیواد اساسي قانون ته ور شامل سو. د دې ادارو مسؤلیت د هغو کسانو محاکمه ده چې پر نړیوالو قوانینو یې تیری کړی وي. دغه ځانګړی څارنوالي صلاحیت لري چې تورن کسان بهرنیو محکمو ته هم د محاکمې لپاره ور وپیژني. په خبری راپورونه کې اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي
د خلکو هیله او توقع دا ده چې هغه کسان چې د دوی رهبران طالبان او مشران چې هلته ناست دي د خلکو سره ویني مختلفو هیوادونو سره ویني او باید نو دغه بریدونه بند کړي.
بېلابېلو هیوادونو او سازمانونو په کابل کې پرونۍ حمله وغندله. د خوست د هوایي ډګر د جوړېدو کارونه 9 کاله مخکې پیل سوي خو خلک وایي چې تر اوسه نیمګړي پاتې دي.
زموږ غوښتنه ده د دولت نه چې دغه ستونزې هغه مشکلات زر تر زره حل کړي او چې د نوي میدان جوړ شي چې خلک خپل دلته پروازونه وکړي.
په بهرنیو موضوعاتو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایرانی لوري غوښتنه کړې چې پر وروستي کړکیچ د مذاکرو تکشینی د ژوند پر رنګونو کې لیوه کوچی د پخوانیو دودونو په اړه وري.
څوک به ګډېدا او چا به ګولونه والا بل دغه شکار او وسکو د موټر کار دی.
تر اونیو بجو نور مسایل هم څیړو. د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. آیا د وسلولو طالبانو د حملو له دوام سره په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې نتیجه ورکولی سي؟ د افغانستان د ولسمشر ویان وایي چې وسلول طالبان په پرلپسې ډول د ملکیانو د قتل مسؤلیت اخلي او د افغانستان د حکومت متحدانو ته ښایي چې هغوی ته دا یادونه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان اجرایه رئیس ویلي چې د وسلولو طالبانو سوچ نه دی بدل سوی او ټروریزم ته یې دوام ورکړی دی. نور جزئیات له فرشتې جلال زئی څخه اوري.
د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی په کندهار کې د وروستۍ حمله پړه پرون پر ټویټر لیکلی د حمله د هغې ډلې د قساوت او د تشدد د دوام څرګند نشانه ده چې یو شمېر غړي په داسې خبرو کې ګډون لري چې هیڅ ځای ته نه رسیږي. د پنجشنبه په مازدیګر په کندهار کې پر امنیه قومندانۍ په حمله کې 11 تنه ووژل او 3 تنه زخمیان شو. د حمله مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست. د جمعې په سهار د کابل پوهنتون مخې ته چاودنه وشوه. که څه هم د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو نه دی منلی خو د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پر فیسبوک ولیکل چې دې حملې څرګنده کړه چې وسلوالو طالبانو خپل تروریستي فکر نه دی بدل کړی. عبدالله عبدالله ولیکل چې په دوحه کې د سولې په اړه تر څو وره خبرو وروسته داسې انګېرل کېده چې هغوی به بدل فکر کوي خو د تشدد او وسلوالو حملو دوام څرګنده کړه چې وسلوال طالبان په افغانستان کې پر داسې آینده چې له تشدد خالي وي هیڅ باور نه لري. آیا د افغانستان د حکومت له نظره د سولې لپاره رواني هڅې به بې نتیجې وي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د جمهور رئیس ویان د ازادي راډیو ته وویل
هیله زموږ توقع او د خلکو هیله او توقع دا ده چې هغه کسان چې د دوی رهبران طالبان او مشران چې هلته ناست دي د خلکو سره ویني مختلفو هیوادونو سره ویني او باید نو دغه بریدونه بند کړي. تاسو وګورئ د هر برید دوی مسؤلیت اخلي او که دا جګړه نه ختمیږي او دوی په قطر کې او په نورو ځایونو کې په ماسکو کې یا پاکستان کې دوی ناشتي او خبرې کوي او یادل په افغانستان کې دوی کی اهداف باندې بریک کوي.
دا په داسې حال کې چې د ازبکستان ورسپانې تاشکن ټایمز چې په انګلیسي ژبه خبرونه کوي د دوشنبه پر ورځ په رپورت کې ویلي چې سمرقند به د بین الافغاني ډیالوګ کوربوي. د ازبکستان د کورونی رسنیو په حواله د بین الافغاني خبرو دوهم دور د اگست په میاشت کې پیل کیږي. خو دقیق نیټه اعلان د اعلان سوي د ازبکستان د بهرنی چارو وزارت د جمعې پرستایید کړ چې د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف په واشنگتن کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره کتلې دي. د ازبکستان د بهرنی چارو وزارت په بیان کې لیکل شوی چې کاملوف او خلیلزاد په افغانستان کې د سولې لپاره پر هڅو او د بین الافغاني ډیالوګ پر اهمیت شغیدلې دي. په بیان کې راغلی امریکایي لوري د ازبکستان د هڅو ملاتړ وکړ چې غواړي د سولیز سیاسي پروسې پیل ته زمینه برابره کړي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی ویل چې دوی ته تر اوسه په دې اړه معلومات نه دي ورکړل شوي چې په سمرقند کې به غونډه کیږي. خو یې ویل چې د سیمې یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د سولې لپاره روانو هڅو سره د مرستې لیوالتیا لري او دا ښه خبره ده. د جولای په 8مه او 10مه له کابل یو غیر دولتي پلاوی په دوحه کې د وسوالو طالبانو له سیاسي استازو سره کښېنست چې د بین الافغاني خبرو اول دور وبلل شو.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په کابل کې د جمعې ورځې حمله په لوی لاس د روزنیزو تاسیساتو په نشه کول او یو جنگي جنایت بللی دی. دغه ادارې په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې معلوماتي شي چې برید قصدن پر کابل پوهنتون متمرکز و. متحده عرب اماراتو هم دغه حمله په کلکه غندلې او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې په نړۍ کې د امن او سوله یقیني کړي. د اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ تر حملې څو ساعته وروسته په خپله اعلامیه کې ویلي چې دغه هیواد د تاوتریخوالي، ترورزم او افراطیت د هرې بڼې پر خلاف دی. د افغانستان ګاونډي هیواد ایران هم په کابل کې د جمعې ورځې او په کندهار کې د پنجشنبې ورځې حملې دواړه غندلې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی د جمعې په ورځ په خپل اعلامیه کې دغه حملې چې د خلکو د مرګ ژوبلې سبب سوي غندلې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښوولې ده. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله په کابل کې د جمعې ورځې د حملې ترڅنګ په کندهار کې د پنجشنبې ورځې حمله هم غندلې ده. شغلی عبدالله په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې دغو بزدلانه حملو څرګنده کړه چې طالبانو د ادعاو برخلاف په خپل تروریستي سوچ او تاوتریخوالي کې کوم بدلون نه دی راوستلی. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان فردوس پرامرز په کابل کې د سوي پیښې د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اولی ساعت
7 دقیقې سو د سهار شاوخوا 9 بجې د کابل پانتون ته چیرمه 14 وسوه. کورولا ډول موټر و چې یو ځانمرګ پکې ناستو. زموږ معلومات شي چې هدف مشخصا همدا ځای نه وو او احتمالا کوم بل ځای د بریټ نیت درلود. شغلی پرامرز دا ونه ویل چې د ځنوجون کې بریټ کوونکې هدف دقیقا کوم ځای وو. که څام د افغانستان د کورونای چار وزارت ویان نصرت رحیمی پر خپل فیسبوک پڼه لیکلی چې د دوی معلومات څرګندوي چې دغه برید وسلولو طالبانو کړی دی. خو زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي رسنوي ته ویلي چې د کابل په حمله کې دوی لاس نه لري. سره له دې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې په دې وروستیو کې چټکې سوي دي، خو په دغه هیواد کې ناامني لا هم ختمه سوې نه ده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به ملالۍ بشیر راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
دیفنس پوسټ خپرونې په کابل کې د جمعې د ورځې حملې ته کتلي دي. په دې حمله کې چې د کابل پوهنتون ته نږدې وسوه 8 کسان وژل سول او 33 نور ټپیان سول. مقاله لیکي دا پیښه په داسې حال کې سوي ده چې په ټول افغانستان کې تاوتریخوالی زیات سوی دی او هر ورځ په لوی شمېر کې ملکیان په بیلابیلو حملو کې وژل کیږي. دیفنس پوسټ لیکي د افغانستان پلازمینه کابل هر ورځ د طالبانو د لوړې کچې د حملو له خطر سره مخامخ دی. مقاله زیاتوي چې سخت دریځو په افغانستان کې خپل حضور پراخ کړی دی او دا په داسې حال کې ده چې امریکا په دې هیواد کې د توریزم پر ضد ځواکونه پریږدي چې د سخت دریځو د حملو مخه ونیسي او په همدې حال کې له طالبانو سره د سولې د تړون تر لاسه کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په روسیه کې د افغانستان د سفیر په اړه لیکلي دي. مقاله لیکي کله چې لومړی ځل شاغلی لطیف بهاند روسي ادبیات ولوستل زړه یې درد وکړ، خو زړه یې د کتاب پر کرکټرونو نه وسوځلی بلکې له دې چې دا ټول څه په پښتو ژبه نه وژباړل شوي. د مقاله لیکوال لیکي چې کله شاغلی بهاند له مسکو سره د افغانستان د لانجو په اړه په خبرو بوخت نوي نوجباړي کوي. په مقاله کې راغلی دی چې اوس مهال دی د روسي لیکوال فیودور دوستویفسکي ناول جرم او سزا ژباړي. د مقاله په وینا شاغلی بهاند خپل ټول ژباړلي کتابونه پوهنتونو او کتابتونو ته وړیا ورکوي. اکانومیست خپرونې بیا په افغانستان کې په ځانګړې توګه په کابل کې د ودونو درنو مصارفو ته کتلي دي. د خپرونې په لیکنه له څراغونو پوښلي ودانیو اوریشمو غالیو فرش سالونونو او اوډل سویو دیوالونو کابل نور هم شایسته کړی دی. په مقاله کې د استقلال په نوم سالون یادونه سوی چې د 8000 کسانو د کښینستو او 5000 موټرو د تمځای گنجائش لري. د اکونومیست په باور د ودونو د مراسمو رنگونه او رونق په افغانستان کې له 2004 کال څخه تر 2014 کال پورې ډیر شو، خو د نړیوالو د مرستو له کمېدو سره سم دا ډول مراسم اوس کم سوي دي. په مقاله کې لولو چې په افغانستان کې په یو عادي واده کې تر زرو پورې کسان ګډون کوي او پر خوړو سربیره ورته نوشابه او هم انرژي برابرېږي. د مقالې په اټکل د زوم کورنۍ یوازې د خوړو لپاره تر 9000 ډالرو پورې خرڅوي. اکونومیست خبرونې په افغانستان غونډې بېوزلې هېواد کې د هر کس اکونومیست خبرونې لیکلي په افغانستان غونډې بېوزلې هېواد کې چې د هر کس کورنۍ ناخالص عواید 1500 ډالره کېږي، د اظهر غونډې یو شمیر زومان چې له کاناډا افغانستان ته راغلي وي د پیسو په فکر کې نه دي او غواړي په واده کې هر څه غوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له ټولو اړخونو غوښتنه وکړه چې د جمهوري ریاست پر روانو ټاکنو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. دغه کمیسیون خپله غوښتنه په داسې حال کې مطرح کوي چې د انتخاباتو د ملاتړ ډلې یا ESG په استازیتوب د اروپایي ټولنې، جرمني، جاپان، بریتانیا او امریکا سفیرانو د یو نامه له استازي سره پر دې موضوع له حکومتي مشرانو ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره خبرې کړې دي. د انتخاباتو د ملاتړ په ډله کې د یونامه استازی د اروپایي ټولنې د سفیر په ګډون د ناټو او نورو عمده تمویلونکو هیوادونو سفیران شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د جمعې په ورځ په خپله اعلامیه کې ویلي چې سفیرانو د باوري انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د دواړو مشرانو د تعهد هرکلی وکړ. د یونامه په اعلامیه کې د ارګ د فبروري میاشتې هغو دوو فرمانونو ته هم اشاره سوی چې په انتخاباتو کې د دولتي چارواکو او امنیتي ځواکونو د لاسوهنې د مخنیوي سپارښتنه پکې سوې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم له ټولو اړخونو غوښتنه وکړې چې د جمهوري ریاست پر روانو انتخاباتو کې لاسوهنه ونه کړي. د دغه کمیسیون یو ویان ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل:
زموږ غوښتنه هم له ټولو د دخلو خواوو څخه دغه ده چې دوی همیشه قانون ته احترام وکړي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په کړنو کې مداخله ونه کړي، او د دې ترڅنګ حتی د دې وکړي چې څه ډول دوی کولی شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکار واوسیږي چې ټاکنو خپلواک کمیسیون وتوانېږي رڼې او شفافه ټاکنې ترسره کړي.
په پام کې ده د جمهوري ریاست انتخابات د تلې میزان پر شپږمه ترسره سي. د افغانستان اوسنی ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم د 300 کاندیدانو په ډله کې شامل دي. لمخ کې اندیشنې شول سیوی چې دواړه حکومتي مشران شای له خپل دولتي نفوذ او امکاناتو د ځان د کاندیداتوري په ګټه کار واخلي. د یونما پیلامه کې له حکومتي مشرانو غوښتنه سوی چې په ښکاره د خپل اقدامات واضح کړي چې پر روانو ټاکنو کې د کوم کاندید په ګټه کوم چارواکی هڅه نه کوي او د کوم کاندید په ګټه له دولتي امکاناتو کار نه اخیستل کیږي. د لمی په حواله د انتخاباتو څارونکو ډله یا ESG به را روان انتخابات په دقت څاري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 13 دقیقې سوی تاسو د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اورئ. د خوست د هوایي ډګر د جوړېدو کارونه چې نه کله مخکې پیل سوي وو اوس هم نیمګړي پاتې دي. چارواکي وایي د هوایي ډګر په محوطه کې ځینې کورونه سته او تر هغې چې دغه کورونه له دې ځای څخه لرې نیسي، دوی د پروازونو خوندیتوب ته په کتو الوتکو ته د فعالیت اجازه نسي ورکولی. بل لوري ته په دې ځای کې استوګن خلک وایي که حکومت ورته بدیل مځکه ورکړي نو دوی حاضر دي چې خپل کورونه له دې ځای څخه انتقال کړي. نجیب الله الوخیل او په دې اړه نور تفصیل.
د خوست مدني فعالان د ولایتي شورا غړي او اوسیدونکو لپاره افغان حکومت غواړي چې د هوایي ډګر د پروژې کارونه دی بشپړ کړي تر څو د هوایي ډګر کورنی او بهرنی پروازونه پیل شي. دوی یاد غوښتنی آزاد رادیو سره په خبرو کې شریک کړي. مدني فعال سید کریم خان خاکسار ویل:
د بامیان میدان او د خوست وی میدان یو ځای منظور شوی وي، خو په بامیان کې میدان جوړ شوی دی. د خوست میدان د بعض ستونزې له امله تر اوسه پاتې دی. نظمو غوښتنه ده د دولت نه چې دغه ستونزې هغه مشکلات زر تر زره حل کړي او چې دا نوی میدان جوړ شي چې خلک خپل دلته پروازونه وکړي.
د خوست په دې هوایي ډګر کې نږدې دوه کاله وړاندې په لومړي ځل د کامی ایر ملکي الوتکې په امتحاني ډول ناسته وکړه، خو د ترمینل په ګډون د ځینو تاسیساتو جوړېدل چې په هغه ځای کې چارواکو د جوړېدو ژمنې وکړې نه دي ترسره شوي. د خوست ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال د دې هوایي ډګر د ارتیا په بابو ویل
کله مونږ د ښه مدرن میدان هوایي څښتن څو زمونږ ملونه به مستقیم د خوست میدان انتقالي کې زمونږ مسافر به مستقیم د اروپا نه د امریکا نه او د خلیج هیوادونو نه راځي مستقیم بدلته په خوست کې کینی.
د خوست هوایي ډګر مسؤلین وایي تر هغه چې د هوایي ډګر له محوطې شخصي کورونه لري نشي دوی د پروازونو خوندیتوب ته په کتو الوتکو ته د فعالیت اجازه نشي ورکولی. د هوایي ډګر آمر توریالی تکل وایي
د هوایي ډګر د پروژو د تطبیق په خاطر د ځینې خنډونو سره مخ یو چې هغه د ځایي خلکو کورونه دي چې په داخل د محوطه کې کورونه ځای پر ځای کړي دي. دوی دغه یوه ادعا لري چې موږ د اویا کلو رئیس دلته میشت یو نو په هماغه اساس باندې زموږ مسؤلیت د پروازو اجازه نه راکوي چې ملکي پروازونه هوایي ډګر ته د خوست هوایي ډګر ته فعالیت وکړي خپل آپریشن شروع شي.
د خوست د نوي هوایي ډګر د نږدې سیمو اوسیدونکو وایي دوی په دې ځای کې له لسګونو کلونو راهیسې استوګن دي خو که حکومت ورته د کورونو د جوړولو لپاره ځمکه ورکړي دوی به د دې پروژې مخالفت ونکړي او له دې ځایه به کورونه لرې کړي. د یادې سیمې دوه تنه اوسیدونکي شاه زمان او شیر محمد ویل
اوس چې میدان جوړیږي په جوړېدو دی رنوې جوړه د تکمیل دغه د ترمینل کار شروع دی او نور کورونه اطفایي سیستم پکې جوړ دی ډېر سیستمونه فعال شوي دي. بدبختانه اوس دلته مسلې نورې را پیدا شوې دي چې هغه د داخل کې کورونه دي او
موږ د چزمکه روکړه شي موږ هیڅ ستونزه نه لرو خو موږ د ځمکه خسته کوي موږ نه موږ سره دومره سخت ظلم شوی دی چې هغه وخت کې دي موږ د سمال خلو ولسوال وو د تڼۍ ولسوال وو د رادیو نه د مډیاو نه د غنه اعلان کړو ای موږ په خوره کې وړول هغه نور ځای ته بیرته را نشولو.
بل لوري ته خوست والی محمد حلیم فدایی وایي هغه ولسی ستونزې چې د هوایي ډګر په وړاندې وي هغه نږدې حل شوي او ډېر ژر به د هوایي ډګر د ترمینل پروژه پیل او دوی نورې پروژې چې کارونه یې بشپړ شوي ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
ډېر ژر به انشاءالله د دغه هوایي ډګر د ترمینل ډبره او همدارنګ په دې کې چې کوم دوه پروژې دي هغه هم تکمیل شوې دي ډېر ژر به هغه هم ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د یادونې وړ ده د خوست نوی هوایي ډګر 2,400 متره اوږده او 500 متره پلنه ځغاست لیکه لري چې د نورو اړوندو تاسیساتو د جوړولو کارونه یې روان دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو په داسل کې چې د امریکا ولسمشر د ایرانی چارواکو ادعا ته چې بی پیلوټ الوتکې امریکایي ځواکونه نه دويشته سخت ځواب ورکړ او وی ویل چې هیڅ شک نشته چې الوتکه امریکایانو وشتلې ده. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر ایران د خبرو غږ کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون ویلي چې د خپلې بی پیلوټ الوتکې د لویدو په اړه هیڅ معلومات نه لري خو پر واشنگټن تور پورې کړ چې ځان او نور نړۍ یوه ګودال ته ورټیل وهي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون لسپین مانی په وینا کې د ایران د رد په اړه وویل د شکل لپاره هیڅ ځای نسته موږ هغه وویشته. ټرمپ ټینګار وکړ چې د ایران یوې بی پیلوټ الوتکې د دوی د سمندري ځواکونو د بیړۍ په 1000 متره ارتفاع کې پرواز کاوه او ګواښ یې پیښ کړی و. د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پر دې خبرو اضافه کړې چې دوی هیڅ شک نه لري چې بی پیلوټ الوتکه د ایران وه. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی پرون پر ټویټر ولیکل چې د هرمز پر تنګي یا هیڅ بل ځای کې بی پیلوټ الوتکه نه ده لیدلې. د ایران د وسوالو ځواکونو یو ویان پر نویل چې ټولې بی پیلوټ الوتکې خپل اډو ته رسیدلې دي. خو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر پر نویل چې دوی حق لري چې خپل وګړو تاسیساتو او ګټو دفاع وکړي. ټرمپ پر ټولو هیوادونو غږ وکړ چې ایران وغندي ځکه د دې په وینا د نړیوال تجارت او سمندري ترانسپورت ازادۍ ته ګواښ پېښ کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پر نویل چې دوی د خپلې بی پیلوټ الوتکې د لویدو په اړه هیڅ معلومات نه لري خو پر واشنگټن تور پورې کړ چې ځان او نور نړۍ یو ګودال ته ورټیل وهي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر کال له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له اټومي موافقې ووتله. هغه راهیسې د واشنگټن او تهران په روابطو کې کړکیچ لا زیات شوی دی. د موافقې پر اساس منل سوی و چې ایران به خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به یې نړیوال پر دې هیواد له خپل لوري اقتصادي بندیزونه کموي. خو کله چې امریکا له ایران سره له موافقې ووته پر ایران یې خپل بندیزونه برحاله کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر له بی بی سي سره په تازه مرکه کې ویلي چې د دې بندیزونو له امله د ایران ولس تر سخت کړاو تیریږي. محمد جواد ظریف ویلی چې له چین او د موافقه له اروپایي شریکانو غواړي چې د دوی تیل واخلي. چین، روسیا او د اروپایي اتحادیې او شمېر غړي هیوادونه لکه جرمني لا هم له ایران سره د نړیوالې موافقې غړي دي.
تاسې ازادي راډیو ته غواړیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې وایي چې په میدان وردګ ولایت کې به یې نن تړل سوي کلینیکونه پرانستل سي. د افغانستان جمهوري ریاست یې ور بیا ټینګار وکړ چې انتخاباتو ته حکومت لومړیتوب ورکوي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د بنګلادیش د کرکټ الف لوبډلې ته په لسو وکټو پرون ماتې ورکړه. بریتانیا د ایران لخوا د خپلې یوې کښتۍ ضبط کېدل د نه منلو اقدام بللی او غندلی دی. ظاهراً د بریتانیا یوه بله کښتۍ هم د ایران لخوا د لنډې شیبې لپاره نیول سوې وه. صلح او قزاقان پرون د قزاقستان په دویم لوی ښار الماتی کې د خپل هیواد اولمپیک د اتل دینستین د تلین په مناسبت راغونډ سوې وو. او د کاسوو صدر اعظم راموش هرادینی پرون له دندې استعفا وکړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د پکتیا له ځاځي اریوب څخه فضل کریم درویش په خپل سیمه کې لیکلي، باید خلیلزاد مخکې له انتخاباتو له طالبانو سره د سولې او توافق وکړي. عبدالهادي غنم رنگ له کندهار نه لیکلي، طالبان باید نور په دې پوسی چې ولس له دې کړغړن جنگ څخه ستړي سي او نور نه غواړي چې په بیلابیلو نمونو د پردیو د ګټو قرباني سي. عبدالله بارکزی د هلمند له ناوی لیکلي، مخکې د انتخاباتو څخه د سولې او داسې هوکړه لیک ته اړتیا سته چې روانه جګړه پای ته ورسوي. نقیب الله نیکمل له هلمند لیکلي، په دې وروستیو کې په هیواد کې بریدونه زیات سوي دي، باید د افغانستان د پوځ رات په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي. روزي محمد له کندهار نه لیکلي، د کندهار د امنیتي چارواکو می غوښتنه ده چې د کندهار امنیت په دې وروستیو کې خراب شوی، باید د امنیت شوالي ته پاملرنه وکړي چې په دې وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده. قاسم ځواک له هلمند لیکلي، پر ملکي کسانو وسلوالې حمله وحشیانه او غیر انساني عمل دی او هغه کسان چې ملکان په نشه کوي یو لوی جنایت ترسره کوي. احسان الله بارکزی له هلمند لیکلي، د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه غواړي چې مکتبونه او پوهنتونونه په نشه نه کړي. د کندهار څخه میرزا خان مینپال لیکلي، د ملکي وژنو مخنیوی دی وسی چې په هر هفته کې تر سلو زیات ملکان په هیواد کې وژل کیږي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي، له خلیلزاد څخه مهیله ده چې د قطر په بل ډول خبرې کې له طالب چارواکو سره پر اوربند حتمی موافقه وکړي. نقیب الله حسنزی له کندهار نه لیکلي، د سپین بولدک او شوراوک ترمنځ عمومي سړک په دې وروستیو کې زیات خراب شوی دی، هیله کوي چې حکومت ورته پاملرنه وکړي. او حکمت الله حماس له نادلي ولسوالۍ لیکلي، پاکستان د تروریزم ځاله ده، امریکا د ایران پر ځای پر پاکستان سخت فشارونه راولي. تاسی د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
د ژوند رنگونه
خپلوان چې پاملی سره راغواړي، دا د نکري زوش پي په دیش په باندې کنه تقریبا د نیم واده قدر ته خلک په دیش پي او واده ورځي چې بیا دی د
نکري زی بیا دی نو په لاس سوق دی.
یاره دې کې بدرته دروغ دن شم خپل نه مطلب رس څه دروغ درته وایم واده ورېده چې دا خپل د الکی دی او کومنجلې دی خو دغه ته نه مطلب نه ملي دی واده کې نه ما خپل مال د خپل شپږ زمون مې دی خو د نکري زو زه ځنه مرغله چې دوی څه کوي
به سبات چې کله نو تاسو ورې کنه څه رقم ورې پچیش کې ورې
موٹر
کی
کمرے پیدا شیوی اگر ٹپ والا موٹر کے اوپر تو بولا چہرہ روانی اس دغه سیمه ملنه
دغه کوچان اکثرا بیا کله چې ناوی وړي هغه وای کنه لنډی وای کوم واده کې د لنډی ویلی
یاره زه چې خدای پیدا کړم یو ګډېدل نه یم
او
یو می لنډی نه دی لیکن ډیر عمر می پښپنه کې تیر کړی دی خو نه نه
ایس دی دی ویلی
په دې یقین وکړ چې ما سره په صورت یاسین سپاره و او ټول ورځ به ما دغه ویلی د لنډی کار مینه ده
داوا د ژوند رنگونه د ازادي رادیو د اتوب جو په خبرونه کې د نور مطالب ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه هم اوریدل سي کور کلی او د ګوډي اچر وسنی خبری مجله پای ته ورسیده د دویم نیم ساعت سهارنی خبری مجله ل فرشته نیګانه ووري چې له تازه راپورونو سره استودیو ترغله مېرمن
سلام